شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هېواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي.
ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې یو شمیر لرې پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې کار نه کوي.
زه خپله په بیسودو کې اوسېږم، هلته چې زه کله زنګ وهم زیاتره په خبرو منځ کې زما قطع کېږي.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې 8 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. خلک هم خوښ دي.
چاغ دینه بسړی را روان شو نو ډیر ټیم به نیو، سرکونه خراب وو، کندی کندی وو، گاډی به نه شتلې، اکثره به داسې وو چې گاډی به نیمه لاره کې خراب شو.
په پاکستان کې میشت غیر رجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نه لرلو له وجې په دې هېواد کې له ډیرو کړاوونو سره مخ دي.
ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي، په دې چې موږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغې موږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کارت راوړئ. موږ بار بار ورځو، مطلب موږ ته کارتون نه راکوي.
د خبرونه په دوهمنی مایک کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی خبرونه مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو زما همکاري اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سو. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خود ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی ورستوی اورشتونه ته په پام سره هیله شوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کم سي. د اګست له نیمایي راورسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخلاصه ده. ان وړو مسافر پری موټر سپځي کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نه شي، ما قطعا نورز د نورز لپاره ساحه جدید کم ده. د لوی موټر ټیلري درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول شوي. د 15مې حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامغه چې یو کور کې دا کس وو د موږ پیدا کړ چې هلته زنجیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړ. د اختطافګر څخه مو نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او د کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او وی ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نښته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماټان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $2 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو شهرونو او شارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولې. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوی و. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې لڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د استازولۍ مشر وایي مهمه ده چې د هېواد ته د نغدو پیسو د لیږد رالیږد لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړیتوب وشي. د الیون اف لیون په خبره په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي وروستیو اورښتونو د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
کیدای شي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او هره شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې که ژوند دې ښه شي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنې کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کورو کرایه راباندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک هره ورځ راځو په کار نشته ده وروره. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. مونږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هېڅ شی راکړي دي مونږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي خو وایي څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلک پیسې نه لري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی این این تلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له یو کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بېوزلۍ کې راګیر نه شي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل وروستیو اورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې له وړاندې ورسره مخ وو. هغه له دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نورو اورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغېزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې دسمبر میاشت کې 2 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. هغه چې 1.2 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال هره شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمه شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزه نه شي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو حل د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دي د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون هغه شرایط دي چې نړیوالې غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د سلسله بدی کمیټې استازي وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد باید پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو یو ویان په افغانستان کې روان ژمي ته په پام د خلکو اقتصادي او دغه راز د نورو ستونزو په اړه د اندېښنه وښوده او وی ویل چې افغانان اوس له سختو انکړونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د طالبانو د حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له 2 ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. نور د احمد شیبر په راپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلنن د اورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنیو چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې د هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامې وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میل برآمدیم که برای یک لقمانان به ایله خدای نمیج و بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دگه ایتو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتونو کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتونو پاسب کردی. لبل ولایت څخه کابل ته بيزاي شوي شاسمان اسوسييټيټ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلي دي غونډې پلاستیک چې پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسکر نور علي ازادي راډیو ته خبرو پر مهال خوشي څرګند کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه وچ کلا کو لاړو په خوشاله شپږ وجره بم ځکلرم یو ګر سره مخره لاله.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشي له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کلوسالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې 350 مېرمنې وړې تولیدي کارخونې لري چې په هرې کارخونې کې له 15 تر 20 مېرمنو کار کوي. د دې خونې مرستیال توریالی غوسینه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیاسي بدلونونو د هرات ولایت د سوداګرو ښځو په فعالیتونو ډېر تاثیر نه دی کړی او هغوی د تېر جمهوري حکومت په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا نوموړې په خبره دا مېرمنې د لاسي صنایعو د ورېښمو د تولید، د زعفرانو د کښت، د خوراکي توکو د تولید او په نورو برخو کې کار کوي چې تولیدات په هیواد او له هیواده بهر بازار لري. ښاغلی غوسی وایي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه هڅه کوي چې د پخوا په څیر د دې مېرمنو تولیدات په نړیوالو نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې سوداګري زراکړه ورکړه 80% کمه شوې ده. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکړی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو د فعالیتونو کمیدلو او د سوداګریزو توکو په پیر او پلور کې ستونزو سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی مشکړی وایي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کندهار ډېر صادرات وچه میوه، تازه میوه او قیمتي کاڼي وو او په بدل کې سوداګرو خوراکي توکي، برقي وسایل او د کارخونو خام مواد واردول. خو اوس د پیسو د نشوالي له امله سوداګر نشي کولای دا توکي په بهر کې واخلي او بیا یې هیواد ته وارد کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي او اوس هم سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې مشت نارجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نه لرلو له وجې په دې هیواد کې له کړونو ډک ژوند تېروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی شي، نه خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږلی شي او نه هم نور سهولتونه یا اسانتیاوې ورته برابرولی شي.
نور به موږ د مشال رادیو د همکار احمد الله په دې رپورټ کې واوري.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پېښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دی هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو 6 کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تېروي.
نه مونږ سره مادر کار شته نه ایس ایس سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیمه غټېږي، په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو هغوی مونږ ته وایي چې تاسو باید مادر کار راوړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته هم ورځو، دغه ته هم ورځو، هغوی مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه سي پاک به یم یارانه کابینه غواړي چې کارډ وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارډ هم نه نو هغوی به مجبور بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سمدس هم نیسي او په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجسټریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لکه پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لکه پورې په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سیټیزن کارډ یا اے سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر اوسه نه دی رجسټر کړی، نو نوموړی وایي
پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2006 ووم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکل نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شي وایي چې تاسو راشي او خپل ځان رجسټر کړي، چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2018 کې هم لکه حکومت دغې خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسټر کړي، نو چې چا دا دویم ځل د دې موقعه نه فائدہ واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړه. نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي اوس چې کوم دی دا د حکومت کارډ دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي، ځکه چې کوم ملک کې چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پروګرام دی چې هغوی خلک رجسټرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامداره نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتني جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو پو عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسټرډ کړي بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 48 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. تیرو حکومتونو څو ځلې د دغه سړک د قیر کولو لپاره ویل کېږي سروې کړې وه خو د جګړو له وجې دغه سړک قیر نه شو. خلک هم خوښ دي چې اوس دا سړک جوړیږي. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار له ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 40 کیلومتره سړک ده، د دې د جغل اندازي کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمون رسمن پیل سو او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځېږي.
د سیمې اوسیدونکي باید د ناړې و اسمار ولسوالۍ ترمنځ په غازی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سړک ډیر کندوکه پر شوی، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سړک چې دی دا په اوس واریدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې خو ډېر مشکلاتو ځکه چې هغه ځای نه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوه، سړکونه خراب وو، کندې کندې وو، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځای نه چې به مریض را روان شي دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده، جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات وو، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سړک د خرابوالي له امله د ناړې او غازی آباد ولسوالیو ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سړک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
د کونړ څنګ لوري ولایت ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لرو پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او د اړیکو د نیولو پر مهال دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. د مخابراتو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د ستونزو د حل لپاره له اړوندو ادارو سره غونډې کړي او سپارښتنې ورته کړي چې د خلکو ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي. نور په دې راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره له ستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله له خپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخ وي.
زادو ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بیخي کار نه کوي. مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو، خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي، مړې ژوندې یا څه مشکل پېښ شوي هلته د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دی که نه باید جدي جوړ شي د خپلو خپلوانو خبر شو مړې ژوندې نه
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک یې له مخابراتي شبکو له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلواجد زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزورې ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم څنګه زه خپل په بيسو کې اوسېږم. حال ته چې دا کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منس کې زما ساتي کیږي.
زه شمس الرحمن داس کې مې دی بالا ورسواله شنوار حال ته خو بيخي شبکې کار نه کوي. کومه ګټه غنګرار کوم تاسو زینه دي چلته کار نه کوي چې مصرف هم کیږي زمونږه او زمونږه غزه ضرورت نه راپکیږي. دا چې دا زمونږه ضرورت راپکیږي
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون نه سمالی نو ضرورت د پاره صحیح کارونه کې نو دې ته هېڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې دی زموږ غوښتنه دا ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت دی هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په 14 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه برخې ثبت کړي ځان سره چې کوم ځای کې ستونزې موجودې دي د حل لپاره مسئولینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي، په دې برخه کې کار روان دی. مونږ هغه سایټونه چې غیر فعال و پخوا هغه هم فعاله کړي دي. فیرن لپاره په دې باندې کار روان دی چې وکولی شو چې مکالماتي خدمات ښه په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات هم بیې ټیټې شي او هم کیفیت لوړ شي. ستونزې موجودې دي خو د حل لپاره هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګ فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او واضح اوریدلی شي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه شي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې اوکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگي ژوي چې پرونی د داعش د یو ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړې چې په جنوبي کوریا کې کنګل شوې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د ازادي اروپا ازادي راډیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروست پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 20 کال باندې محکوم شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 800 معتادین ساتلی دي. دا چې تاریخ د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کانشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي.
زین الله وایي چې اوخې مې د نشئی له عمله د کورنۍ او خپلوانو د اوو بار دی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، زموږ مې تباه شو، بس نور سکه تو ژوند می تباه شو.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زمو انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سلګونه معتادین چې د کابل او فرا ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل، د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د طالبانو د حکومت امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3000 کېږي، د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل شوي او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبان حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتاجر راټول او زندان ته واچول. د فراه د امنیه قمندان نعمت الله معصومی ازادي راډیو ته وویل سلګونه معتاجین چې په زندانونو کې ساتل کېدل تر دلمنن وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوشې سول.
شپږ یا شپږ نیم سوه کسانان په اندازه مجاهدینو الحمدلله راټول کړله. په محبس کې وه، درملنه یې هم ځینې وسوله، ښه شوي هم دي تر ډېره. دا نوي کسانان چې درملنه یې سره شوې ده او ښه پوره سره تیار شوي دي، هغه مونږ د دوی کورنۍ ته ور وسپارله او له غریبانو څخه مونږ د اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله اخره کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فراه کې معتاجین ډېر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اووه زرو ډېر بې سرپناه معتاجین ژوند کوي، خو د طالبانو حکومت یوه میاشت مخکې دوه زره دا ډول معتاجین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتاجینو د درملنې زربستریز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو معتاجینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوي دي.
دودت 2000 نفر مریضای رکه
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوی وو زموږ روغتون ته راوړل شوی او اوس یې درملنه کیږي. د مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دی رخصت شوی. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ور باندې عملي کیږي. له همدې عمله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
شفاخانه حضور فزیکی درن
د معتادونو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتاد درملنې دوره 15 ورځې ده، خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د معتادینو د درملنې دوره دېرش ورځو ته رالنډه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د معتاد د درملنې لپاره 15 ورځې بستر کېدل کفایت نه کوي، بلکې معتاد له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې دوباره احتیاط ته لاړ نشي، یوازې د مریض په بس کې نه دی، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعی مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید یي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او معتاجینو د درملنې له مرکزونو څخه د معتاجینو تر رخصتولو وروسته خپله له معتاد او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو معتاجین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اخته نه سي باید د کوکنارو د کښت او نشي موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
مورفین یو قوي درد آرامون کې درمل ده. په خپل اړه د تریاکو څخه جوړ شوی ده. لنډمهاله تاثیرات دې د دې چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې د لومړی احتیاط رامنځته کوي. که چیرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپله سرګنګسیت، ډپریشن یا خفګان، که چیرته لیبر یا د زیږون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي. او بل دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتی نشي رودلی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولي دي. له دې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزي محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې له دې لارې نشه یي موادو ته د خلکو لاسرسی کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشه یي موادو بندول هغوی له روغتیایي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور تر اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دی زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسې هیروین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کوم خلک چې په محبس کې ناسي دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي نوي پیساده پنځه نوي پیساده دغه ټول عملیان دي. د ښار ادیرې په ډکې وي، د جاده په ډکه وه. ولاکه چاته په څلور ورځو هم ډوډۍ رسېدله، په درې ورځو هم ډوډۍ رسېدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستلي یو دغلته لا د مجاهدینو د کور ودانې خیر دې ویسي. ولاغه د منګه د مور د پلار دعایې بلا ورپسې سي چې له دغه جاینه د خپل صحتمندي منګه جوړ سو روغ سو له دغه جاینه وځو.
احمد الله که څه هم په زوره زندان ته راوستل شوی، خدای وایي چې تر ډیره حده درملنه شوې او تر پخوا یې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره تام نشي و تماشي مکول د پلار سره مجنګونه کول د قربانو سره مکول مګر جمع بس که ارسه ولا رسېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل، خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 یې معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه بخیر ډیر ته برابر کړی دی، یعنی تم علاوه استاد ته درول چې څنګه دې تخلیف تکرارونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کله نه کړی، یعنی هغه تر ابان سره ولاس درمنانه کوي کچیر دلته درمنانه کې شفخانه ته بیا یو او بل د ماتاجینو روختن دی هغه ته هم استو تقریبا دی چې حالت وخت لري چې موږ سمره طاقت هغه مکمل دی دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې تر طرفه صحت لري ورکه الله تعالی جوړ روح.
طبي ډاکټران نشئی موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول کې اقدام بولی، خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې د طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپله معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد چول په دې معنی دی چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه کتل کیږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی لپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو دپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغه شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 400 او ته رسیده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندوی ټولنو مرستې ورکولې، خو اوس څرګنده نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای سي. افغانستان نه یوازې دا چې د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې ښه ډیر د تریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تریاکو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري ده. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې تریاک د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې به څه؟
اولا دغه ګوشه ګیری ده دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره د تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګوره اول بیشتیا ده دوی ژر ژر د اصالات یا نس ناستی که دیر شکایت کی پدی که کانگ دیرشتا یعنی استفراغات دیر کهی
دا تریاک پا کمو تریخو کارول کیگی؟
معمولا تریاک پا دری تریخی که استعمالی جی اول تریخی که دا دودی ده دا دود لالاز سر استفاده کی بل دا خلیل لار استفاده کی او دریم اگه زرقی ده
که دا غده هر یوی دا زیانونو پا اره راتوش پا دوگو که کم یو دیر ضرری ده
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
که پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي لنډمهاله زیانونه څه
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوبه لمنځه وړي سړي کم اشتیا کوي سړي ژر ژر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم په ما خو هېڅ نه دي کړي زه خو درو جوړې اوږدمهاله زیانونه څه دي
اوګمال زیانون معمولا رجدی توپ ده یو سوک چې مثلا په خو په 15 ګرام تریاک نشه راغل اوس ممکن په 10 ګرام هغه ته نشه کول رانش بل هغه ساری ناروغه ده کوم کسان چې په اوګمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل روانی امراض ده روانی امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدده وای خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري زانوژن یو عامل ده
ځینې مندي دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیر یو مور بارداری یا عملداری پدران که دا مواد مخدر استفاده بکی داغه دوین للار که دیست چه خبول کچنهیت هم انتقال بکی یو موضوع دوم که دیست چه دا پروسه دا ولادت هم اجده کی دریوم دا تنفسی للاز اغا کچنهیت چه تولد کی که داغه نه دا دسترس تنفسی سبب گرزه یعنی دفتن اغا اکسیجن لمنز زی 15 تر اتا هونه ورستا دا دی اثارات چه اغا مور پدران که استفاده کرده دی دی په وینه کېشته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي الله سینه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو سو دقیقه یو سو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالی سرت رمستکی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې والله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول دا خبره د دوی سمه ده
د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسې په مغز کې یا په سر کې یا غدې شته نخامیه په نامه یادیږي په هغه کې سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي دغې نه دوه دانه یو ال ایچ او اف اس شته دا هم په ښځه کو هم په نارینه کو په ښځینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي په نارینه کې دوه تاثیر لري اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه په عربي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نسی که چې په راتلو کې اخیزه د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین سکوی
تا چه غواره چه ما متاد که
پا یو دود سوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخي کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو، خو کله چې د خپل نه اهل او انډیوالان له خوا په نشو اخته سو، هر څه ځنی پاتسول. اوس یې اولادونه به تعلیم پاته دي او په یو ګوله ډوډۍ پسې سرګردانه ګرځي. دا چې زین الله ته د خپل خور د میړه احتیاط کوم زیانونه اړولي او خوریان یې له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا به خپله د زین الله له خولې واورو.
دا پرزنامه زما د خاله زوی او زما اوخی ده، پور مې ورته ناسته ده. دا چې په نشو اخته سو، د خرابو خلکو سره او د لوپرو خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته یې کوله. اول خالي سګرټ او پاس لیغې چارس او ورپسې پوډر ورسره استعمالول. نو پوډر باندې دا نه پوهېدو چې زه پوډر څکوم. پوډر یې په 400 کې، په 400 داخل کې ورسره استعمالول. 400 به تیار ورته ډکړي وو پوډر سره، د ته به وونه وو چې دا 400 دی. هغه به 400 وڅکول تقریبا لس ورځې، دی داما 400 ته ورکړه او 400 یې وڅکول. نو دوی کور کې غاږ نه وکړه چې زه ماته داسې ملګري ساخ کلی دا مکان ته چې دوی له پروا نه کې زه خپل ځان اداره کړم، کنترول کړم، زه به جوړ سم. دوکې تقریبا 8 کاله ووتل دا چې پوډرس کوي. اوس یې کورنۍ په ډېر په تشویش کې ده، ډېر غم ورکړی ده، ډېر جګرخونه دي. تقریبا یو زوی یې 14 کلن ده، بل زوی یې تقریبا 10 کلن راځي، یوه لور ده. او دا خپله تکړه استاذ د رنګ د موټرو رنګمال استاذ ده چې ډېر ښایسته لاس یې ده، ډېر ښایسته رنګمالي کولی سي. په تورخان کې دکان درلودو، دکه نشانه کولی، اوس به د کور ژوند ښه وای. ته وایه اوس به زوی خپل تعلیم هم کولی. استاد زوی چې دی تقریبا تر 15 سوم پورې درس وویلې، ډېر د ناچارۍ نه، ډېر د بېوزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې د ګټندونه څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي. نو ډېر سخت ورته تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دو شرایطو کې. ما زنګ ورته وویم مال راسته تقریبا د اته کاله خدا په بستر کې فشخانه کې وزه بېرته شروع کړي. دا خپل په نشو کې غرق ده، جوړېږي نه. نو زوی مې اخر ورته زنګ وویم مال خورزاده ته راسته، زه درته یو کاروبار جوړ کړم. زه ته مې کراچۍ ورته پیدا کړله، دا خوراکي مواد خرڅوي، انرژي او نوشابه او دغه شیان چې دي دا خرڅوي، د کور روزمره خرڅ مخ ته وړي. دغه چې ماشومان په کور کې رنجېږي، بله ورځ په ټیپن کې د غاکو ماشومان مدسه پزاراسی و چې ما پلار غاک په ټلیفون کې ده. یعنی دما د دوی پلار سره مینه ده، خو پلار یې بیچاره نشي عمله پراسي. نو پزان نه خبرې چې زه اولاد لرم کنه لرم، کور کې مې څوک شته کنه ستا. خپل په منیشو کې غرق ده، دې مې جوړ ته سوځي. دوی بیچارهګان اوسه چې سي اوسه ورځ پښتنه ته پښتنه کومه. نو دوی سترګې او زړه د غمون نه هسې ډکي. نو سړي زړه ورته ډک شي، یعنې زه چې کله ورسم ډېر ورسره نه کښېنم، بس چې زړه ما ډکېږي، ما ډېر بده اغېزه کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سمت خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په ظاهره په صورت روغ او له رنګه تازه ښکاري. سمت خان یو ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي، او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ورکوي. بس هغه دی چې ولی جان له همدې یوه دود سره په چرسو پیل کوي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوری کېږي چې بېخي له کاره لویږي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د سمت خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه. ولی جان د دې پوښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
ولی جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندی اران رازی و دلتا میله کو.
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی، دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه لی تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلې ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانه یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ هم ولي نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم، داسې نه یې چې په چاس وخته شم.
یاره ولی جانه عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کی نه مانی راځه چې غېږه ونیسم.
نه نه غېږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دی واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، ووایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیونډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه، ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو، غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی، چې تا ته یې راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بېخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بېخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې، بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوي؟
زه غریب سړی او خټه کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بې غمه خپلې میلې کوي، کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دیم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې بړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې، نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه لما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.